د تعلیم القرآن رادیو درنو او عزتمنو اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلی او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحاله یو چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن رادیو له لارې د خلاصون لار د خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو خدمت ته حاضر یم. په دې هیله چې جوړ روغ خوش او خوشحاله بیست او د خبرونې تر پایه به راسره ملتیا کوئ. محترم مفتی صاحب، لومړی تاسو ته سلام غلاست وایو. الله جل جلاله جی تاسو ته اجر درکی چې تاسو د زیاتو مسؤلیتونو سره سره مشتوخ راکی او د اوریدونکو د دیني پوښتنو او جوابونو ته حاضر سپاس. تاسو څخه ډیر مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته اجر عظیم درکی چې د ګرانو مسلمانانو ورونو کشتنی مو اخستی او د جواب لپاره مو خدمت مو قامت را کړې.
دینه مننه محترم مفتی صاحب، ته مو خوش ویرا بسود او دین خلو
مهرباني وکي قاری صاحب.
جزاكم الله.
بله، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی، خپل نوم راوښیست او د کوم ځای مالک نیولې؟ شریف الله صاحب، د دامان څخه درته سلام راسو. یو تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپلونه ده، مہربانی وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
ما د مولوی صاحب څخه یو دوه پوښتنې دي.
مهرباني.
یو پوښتنه مې دا ده، یو مال دی چې لاس دی یا استهلاک، څه څنګه ته په استهلاک په صورت کې زکات ته او کوم سرتایات ته د استهلاک په صورت کې دي زکات ته کیږي او دغه سرتایا نه ته کیږي؟ نو دغه زکات فرض او سرتایا کې ده، دا واجب ده، نو دغه زکات ولې ته کیږي؟ دغه پوښتنې.
مهرباني، خیر اوسی، ستاسو څخه ډیره مننه. السلام علیکم. تر مفتی صاحب، تاسو د شریف لاور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً تاسو جواب ووایئ.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه جزئیه بدائع صنائع را نقل کړې ده او بیا یې ویلي دي چې په سرسایه کې شرط د وجوب غنا ده، خو دا لازمه نه ده چې خامخا دې دا غنا باقی پاتې وي، او که چیرې تر وجوب تر سرسایه وروسته مال ولاړې بیا هم سرسایه لازمه ده. وایي ځکه د سرسایه حق دا واجب په ذمه کې دی او د زکات حق دا لازم په مال کې دی. وخت چې مال ولاړ سي زکات ځي، او په سرسایه کې چې مال ولاړ سي سرسایه نه ځي. نو لہذا مال کا ہلاک سے کا استہلاک سے سرسایہ لازمت، او زکوٰۃ کا استہلاک سے ستا او کا ہلاک سے او کل مال ہلاک سے زکوٰۃ نست. زکا زکوٰۃ دا واجب پمال کی دی، تعلق اتر مال پوری دی، او د سرسایہ تعلق تر ذمے پوری دی، تر انسان پوری دی. بدائع ادا سے تور لکھی. ثم الغنى شرط الوجوب لا شرط بقاء الواجب، حتى لو افتقر بعد يوم الفطر لا يسقط الواجب، لأن هذا الحق يجب في الذمة لا في المال، فلا يشترط لبقائه بقاء المال بخلاف الزكاة. بدائع جلد أم سبحان نوشت، تبع دار الكتب العلمية بيروت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب، رازو بلا بردون كده. بلي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرباني وكي خبر نمرا ورشيس او دكما زي مالك نمولي.
جان اغا دا پنجوائي ورسالي سخبر سرکون.
جان اغا دا پنجوائي ورسالي سخدر تشرا غلاس ويو تعلیم القرآن راڈي وخلاصون دار خبر وانا دا مرباني وكي خبر شريف پشتان امر. محترم مفتی صاحب، تاسو د جناغا ورور پښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفاً د دوی پښتنه جواب کړئ.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې حروف الف با تا سا، دغه حروف که جلا جلا لیکلی وي که ګډ جملاتې ځینې لیکلي وي، د دغه حروف لپاره حرمت سته، دغه حروف محترم دي، د دې حروف سپکاوی نه دی پکار، پر دې حروف ختل نه دی پکار، پر دې حروف کښنستل نه دی پکار. نو تاسو چې د دغه پارسلانو څخه استفاده کوئ، دغه حروف به ځینې خرابوي، که دغه حروف ور باندې لیکلي وي تاسو بیا استفاده ځینې کوئ او بیا ورباندې کښېنئ، دا جائز نه دی. رد مختار لیکي: قلت لكن نقل عندنا أن للحروف حرمة ولو مقطعة. رد مهتار جل أول صفحة دريسة وتسليفيشت تبع دار الفكر بيروت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رزوب الأولادون كده. بلي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهربانی وکړئ خپل نوم راوښیئ او د کوم ځای مړ کنیولې؟ نه نه نثار احمد صاحب د دوهمې ناحیې څخه درته سره غلاست وایو. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ د محترم مفتي صاحب سره مو خپل شریف پوښتنه مطرح کړئ. محترم مفتی صاحب، تاسو د نثار احمد ورور پوښتنه واورېده. د دې پوښتنه په دې ډول ده: وایي زموږ مور او ورسره درې خوندې، د دوی حق په ماماګانو کې شته، او زموږ ماماګانو یا په اصطلاح د دوی ورونو ځمکه ویشلې ده. اوس دوی غواړي چې هر ماما یا هر سړی یو ټوټه ټوټه ځمکه جلا کړي، موږ یې ورڅخه په یو ځایي ډول غواړو. دوی به کړي دې پوښتنې حل مفتی صاحب وکړي.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې میراث دا خو هغه مهال ویشل کېدلی سي چې د مال مالک وفات سي، د ده تر وفات وروسته د ده مال ته میراث یا ترکه ویل کېدلی سي. کله چې دی ژوندی وي د ده مال ته میراث نه ویل کېږي. کله چې دی ژوندی وي د ده په مال کې نه زامن حق لري، نه یې لوڼې حق لري، نه نور اقربا حق لري. دی تام مالک د دې مال دی. نو اوس دغه مسله چې تاسې وایاست چې دغه ستا ماماګانو ته خپل پلار په ژوند کې مځکه ورویشلې ده، نو که یې چیرې پلار ورویشلی وي او دوی ته یې وربخښلی وي، نو ستاسو د مور حق پکښې نسته. ستا د ماماګانو خوندې چې ستا مورو خالګانې کېږي، د هغو حق پکښې نسته، ځکه هغه مهال خو د دغه ستا د ماماګانو پلار ژوندی و. چې کله ژوندی وي یو څوک کولی سي چې خپل مال یوه زوی ته وبخشي، دوه زامنو ته یې وبخشي، پردیو ته یې وبخشي، ځکه دی د خپل مال مالک دی. که چیرې داسې وي چې ستا نیکه دا مال دوی ته ورکړی وي چې اوس تاسو ورباندې اوسېږئ، هر کله چې زه مړ سومه بیا نو د میراث تقسیم دی تاسې په خپله وکړئ. او خپله چې دی ژوندی وي کولی سي چې یو اولاد ته شی ورنه کړي، او داسې نسي کولی چې زه مړ سوم زما میراث کې نو پلانکي ته ونډه مه ورکوئ. هغسې نسي کولی، هغه بیا خپل اوږده ترتیب لري، قضا د قاضي غواړي، فلان و فلان، چې د میراث څخه یو څوک محرومیي. او دا چې ده په خپل ژوند کې وزامونو ته پیسې ورجلا کړي دي، ورکړي دي، لوڼو ته یې نه دي ورکړي، دا صلاحیت د ده دی. اگر چې مناسب خو نه دی چې یو څوک یو اولاد ته شی ورکوي بل ځینې محرومه کوي، خو د فتوا له مخې که ستا نیکه ستا د ماما پلار یا ستا د مور پلار په خپل ژوند کې و خپلو زامونو ته حصې ورجلا کړي ورکړي وي، هغو تصرف پکښې کړي، حق نه پکښې لري. او که ستا د نیکه تر مرګ وروسته ستا ماماګانو په خپله خوښه سره ویشلي وي، ستاسو د مور او د خالګانو حق یې نه یې ورکړی، بیا نو دغه تقسیم باطل دی. د سره څخه به تقسیم کیږي، د سره څخه چې تقسیم وسو، هر حصه چې هر ځای ته ورسېده، هر چا ته ورسېدل، هغه د هغه ده. داسې نه کیږي چې وایي موږ خامخا ودې خون ته ټوټې ورکو او موږ هغه سیمې غواړو. خوندې هم دغسې حق لري لکه دی. هر حصه چې دی ته ورسېدل، قرو کشي ورباندې کیږي، که سر ورورسېدی، که پای ورورسېدی، دا تقسیم د سرې باطل دی. د دوی په خوښه بیا نه کیږي که چیرې مال د ترکې وي، بیا دا ستا د ماماګانو خبره درسته نه ده چې دی وایي چې خامخا په زه دغه ټوټه ورکوم او بله ټوټه نه ورکوم. دا چې تقسیم باطل دی د دوی په خوښه نه کیږي. په دې اړه باندې په تاوای هندیه لیکي: قال في الأصل إذا وقعت القسمة بين الشركاء في دار أو أرض ثم استحق شيء منها فالمسألة على ثلاثة أوجه: الأول أن يستحق جزء شائع من الكل بأن استحق نصف كل الدار أو ثلث الدار أو ما أشبه ذلك، وفي هذا الوجه القسمة فاسدة. فتاوای هندیا جل پنځم صفحه 224 تابع دار الفکر بیروت. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب رازو بل اوریدونکو. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله مهربانی. که خپل نمره وښایس او د کوم ځای متماس نیولی. اسحاخان صاحب د دامان څخه درته سره اغلاس وایو. تعلیم القرآن راډیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شریف پښتنه مطرح کړئ. محترم مفتی صاحب، تاسو د عیسی خان ورور پوښتنه واورېده. د ده پوښتنه په دې ډول ده: وایي پیشانو ته زار اچول او هغه وژل څه حکم لري؟
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې پیشي که مؤذیه وي، یعنی ضرر رسانه وي، غله وي، نو بیا د هغې پشي وژل جایز دي، خو تعذیب یې ناجایز دي. هره پشي چې کله په کور کې د هغه کور والا څخه غلاوې کوي، د غوښو غلاوې کوي، یا چچانو چرګان دي، هغو ته نقصان رسوي، نو مرګ یې جایز دي. موسوعة لیکي: وأجاد الحنفية ذبح الهرة إذا كانت مؤذية بسكين حاد ويكره ضربها وفرق أذنها. الموسوعة دتسلويشتم جلد صفحة 219 بحوالي بحر رائق، جلد أتم صفحة 212، حاشي تحتاوي جلد تلرم صفحة 212، فتاوي هندية جلد بنزم صفحة 321. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو بلاوردون كده. بلي
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی پل نمرہ وشیس اب دکم زمانی کنی ولیا رحیم اللہ صاحب د چونی سخه در تر سراغ لاس وایو. تعلیم القران رادیو خلاص النار خبرونه ده. مہربانی و پخ پر شریف پشتن نو متر
ډیر مننه ده محترم حاج مولوی صاحب زخه می دغه پشتن ده چې دا تاګ د خلکی شریف ته یو بابا ست
محترم مفتی صاحب، تاسو د رحیم الله ورور پوښتنه واورېده. مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پوښتنه جواب کړئ.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابیات بیبیانې مؤمنات ښځې دا مسجدو ته تللې، لمونځونه یې په جماعت باندې ادا کول. وختي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند پای ته ورسېدی، د صحابه او تابعینو زمانه سوه. صحابه حتی تابعین هغوی لا په دې آن سوه چې د ښځو د کور څخه وتل دا فتنه زیږوي. نو لهذا ځینو صحابه خو د پیغمبر علیه السلام د خبرې د اطاعت په وجه څه ویلی نه سوای، او ځینو منع ولګول چې بیبیانې دې نه وځي په کورو کې دې لمونځونه کوي. بیا سلسله پر سلسله د تابعینو په دور کې سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله د ده شاګردان علماو چې پر دې تحقیق وکړي، نو پتوا یې داسې کړې ده چې ښځې دې خصوصا ځوانانې ښځې دې قطعا مسجد ته نه ځي، د جماعت د لمانځه لپاره دې نه ځي، ځکه د فتنې خطره ده. نو اوس که چیرې دغه خبرې ته یو څوک وګوري چې د مسجد په تک کې لا خطره ده، نو په لحاظه نو که څوک یو داسې عام محضر ته ځي چې هلته فساق، فجار او فاحشې ښځې، قسم قسم بدخوندیو او ګناهونو شروع وي، و داسې ځایو ته لکه تا چې نمونه د ځینو یاد کړي دي، داسې ځایو ته خو نو باید بیخي په هیڅ صورت ښځې ولاړې نه سي چې د الله عز وجل کور ته بلا کیفه پر تګ هم داسې د علماو تابعینو او د مذهب د وتلو علماو او مجتهدینو علماو فتوا ده، نو بیا خو بیخي په کار نه ده. او بله خبره لا ده، یو روایت چې ترغیب او ترهیب را نقل کړی دی، ابي موسى اشعري رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام څخه روایت کی. پیغمبر علیه السلام فرمای: اذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحا فهي كذا وكذا قال قولا شديدا. پیغمبر علیه السلام فرمای: وای کما شزچی خوشبوئی ولگی فشرح کی علماء لکل جد خوشبوئی سخه هر هغه شی مرادی چې نارینه ور جلب ور جذب کده، شز خوشبوئی وی شایسته جامعی وی او د شز پازیبونه او چې د نارینه او جذب پرازی که یو شزه داسې وکی. پیغمبر علیه السلام فرمای: فهی کدا و کدا، دا داسې او داسې، یعنی زانیه ده. دغه حدیث الترغیب و ترهیب په دریم جلد صفحه 84 کې را نقل کړی، او ترمیزی په رقم 2993 باندې را نقل کړی. ور څومره سخت وعید راغلی دی، خو په هر صورت که بیا هم شزی د خپلو نارینه و سره په موټر کې په حجاب کې چې د پیتنې څخه په امن وي یو محفوظ ځای ته د باندې ولاړ سي، پر دې هیڅ مانعت نشته. خو یوازې تلل او د دغسې حالاتو کې چې د نارینه و د پاره پیتنه جوړیږي، نو په دغسې صورت کې نه دی جایز. خو که چیرې د کور نارینه ورسره وي او په حجاب کې وي، د پیتنې د خطر څخه یې ځانونه په امن کړي وي، محفوظ ځای ته ولاړ سي، بالکل جایز دی، څه مانعت ورباندې نشته. دغه چې د مسجد ته منع ده، دغه عبارت ته را نقل کړی دی، الجوهر النیره جل اول صفحه 16 تبع المطبعة الخیریه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتی صاحب رازو بل اوریدونکو ته. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. مهرباني خپل نوم را وښایس او د کوم ځای مو تماس نیولی؟
محمود د ایراد بازار څخه خبر سره کوم، د درامو ځان خرته ته وای کو او چې پورو سره کو به څه دې پراته دا خو به څه دې څلنا
راوي. محمود صاحب تاسو شریف پښتنه وای تاسو څخه ډیر مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د محمود ورور پښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفاً د دې پوښتنې ته جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک که په نغدو باندې شی ارزانه ورکوي، په پور باندې یې ګران ورکوي، دا جایز دی. دا مسله د همدې خپرونې د لارې څخه تکراراً ویل سوې ده، حوالې هم ویل سوي. بحر لیکي: الا ترى انه یزاد فی الثمن لاجل الاجل. بحر باب المرابح جلد شپږم صفحه 143. كذا في العنايه باب المرابح والتوليه جلد نمهم صفحه 223. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو بل اوریدونکو ته. بله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. مهرباني خپل نوم را وښایس او د کوم ځای مو اړیکه نیوله.
الهام د دند ولسوالۍ
څخه په تماس کې یم. الهام صاحب، د دند ولسوالۍ څخه درته سره غلاس وایو. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لاخ خپرونه ده، مهرباني وکړئ خپل شریف پوښتنه مطرح
سره مې سره دا ده چې دا هګۍ سره کم حرامي دي. دلته په دکان کې هګۍ خرڅوم نو په خې هګۍ بیا د خلک جنګې د جنګې دلې هګۍ ما ته رواج دي ځنې راي سم دښتې په کم باید نه سم بلا بجې خرڅ او دا هګۍ سره کم حرامي دي. په دا
هګۍ د هګۍ څخه مطلب دا دی چې په کم حالت کې د هګۍ خوړل حرام دي، یعنی په کم وخت کې حرام دي. هګۍ ستا خلک سره جنګ وي، ته د هګۍ رانیولی شي او که نه؟ محترم مفتی صاحب، تاسو د الهام ورور پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پوښتنې ته جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه ماتې سوي هګۍ چې جنګېدلې وي، د دې خو اصلا لویه ګناه په دې کې ده چې یو څوک هګۍ جنګوي، وایي که ستا هګۍ ماته سوه هغه به ما ګټلې، که زما هګۍ ماته سوه هغه به تا ګټلې وي. دې ته خمار ویل کېږي. خمار هغه ګناه ده چې خپله الله عز وجل په قرآن کې منع ورباندې لګولې ده، او د کبیره ګناهونو څخه ده. زیات شمیر احادیث پکې راغلي دي. په قرآن عظیم الشان کې الله عز وجل فرمایي: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الله تبارك وتعالى ميسر یاد کړی دی. ميسر میسر په اړه موسوعه په 43 جلد صفحه 33 کې لیکي وای المیسر کل شیء فيه قمار حتى لعب الصبيان بالجوز وای میسر هر هغه شی دی چې په هغه کې خمار وي که څه هم ماشومان په جوز په دغه باندې خمار وکړي لا هم د میسر دی الله عز وجل رجس پلیتي ورته ویلې ده د شیطان عمل یې بللی نو دغه هګۍ جنګول د خمار دی نو که چیرې یو څوک دغه هګۍ رانیس یوه خو په خمار باندې دا شی وکارول سو او په خمار باندې یو شی چې وګټل سو هغه شی چې په خمار وګټل سي دغه استعمال سړي ته جایز نه دی هغه باید صدقه سي په خمار وګټل سي اسی مالک ته رد سي که اسی مالک ته رد نسي اسی مالک یې دلی وي او ته یې خورې د بل چا مال دی حرام دی تاته او که په سود باندې وګټل سي که په غصب سوي مال باندې یو شی وګټل سي او بله خبره لا دا چې دا تعاون دی پر اثم و عدوان باندې پر ناروا باندې د یو چا سره تعاون دی ولې ځکه که دغه د خمار هګۍ تم رانه نیسي یا بل یم رانه نیسي نو خلک چې بیا په خمار وګټي بیا به نو دغسې ورته بې ځایي بیا دا خمار نه کوي ځان ځینې ساتل په کار دی تحفة الفقهاء جلد دریم صفحه 345 الموسوعة الفقهية الكويتية 43 جلد صفحة 33 الفقه الإسلامي وأدلته جلد 3 صفحة 212 مرقاة المفاتيح جلد 4 صفحة 239 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين
د تعلیم القرآن رادیو درنو او عزتمنو اوریدونکو از موږ د نن ورځې د خلاصون لار خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا چې د همدې خپرونې له لارې زه او راسره محترم مفتي صاحب ستاسو خدمت ته حاضریږو تاسو پر لوی او مهربانه څښتن سپارو پاته وخت مو په خیر.